دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خپرېږي چې کوربه یې زه احمد تکل یم. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د طالبانو له بنده د افغان خبری آژانس د خبریال مهدي انصاری د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د رسنیو د ملاتړ د دوو بنسټونو نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګېدلي تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلي چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکاری او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسما څه نه دي ویلي. مهدي انصاری نږدې یوه اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو. انصاری د روان کال په تلې میاشتې هغه مهال لا درکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې له خپل دفتر څخه راووت. د رسنیو مدافع بنسټونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر خبریالان له فشارونو، د خپل ځان له سانسورولو، نیونو او شکنجو سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په روان 2015 کال کې د افغانستان څه باندې 14 میلیون وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. خو دا اداره اټکل کوي چې د دې ډلې ښایي 9.3 میلیون خلک دا خدمات ترلاسه کړي. اوچا نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې دا هم ویلي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیون کسانو له ډلې څه باندې 23% ښځې، 53% نارینه او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. د طالبانو د حکومت روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرغومی په 15 وویل چې د هیواد د ولسوالیو 82% اوسیدونکو اوس مهال روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. او چاله اړو افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 280 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایدن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دنده په یوه اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوی چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6 نیټه لوړه وکړي. ښاغلي ټرمپ له افغانستانه د وتلو پریکړه شرمونکې بللې ده. امریکایي پوځیان د دوهې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2020 کال د اګست په 1 له افغانستان ووتل. دا موافقه د 2000 کال د فبروري په 9 د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال لاسلیک شوې وه. د 2020 کال د اګست په 6 د امریکایي سرتیرو د وتلو په بهیر کې د کابل د هوایي ډګر په ای بي نومې دروازه کې په یوه انتحاري حمله کې چې پړی د داعش ډلې خراسان څانګې ومنله 14 امریکایي پوځیان او له 170 ډېر افغانان ووژل شول. اوکراینی چارواکي وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي او ګڼ اهداف یې په نښه کړي دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد د اوکراین د دولتي مرکز مشر اندری کووالینکو نن په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل په دې حملو کې د روسیې په انګلز، ساراتوف، کازان، بریانسک او تولا سیمو کې ګڼ اهداف وویشتل شول. د کووالینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې، د تیلو د تصفیه تاسیسات او زیرمې په نښه شوي دي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین د دونیتسک سیمې د پوکروفسک ښار په شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي، د ناټو عمومي منشي مارک روته ویلي چې د اوکراین دریز اوس پیاوړی نه دی او نشي کولی د سولې په احتمالي خبرو کې له پیاوړي دریز څخه خبرې وکړي. ښاغلی روته پرون د اروپایي پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال څرګنده کړه چې اوکراین له روسیې سره د سولې له موافقې مخکې باید خپل پاوځي دریز پیاوړی کړي. او رسته خبر دا چې شمالي کوریا نن ګان لاند واټن وشتونکو میزایل وتوغول. دا خبر د جنوبي کوریا پاوز په یو بیان کې ورکړای دی. د بیان لمخې شمالي کوریا نن سهار 9:30 بجې د کانګیې له سیمې څخه دا میزایل توغولی چې تر 250 کیلومتر پورې مزل یې کړی او بیا په سمندر کې لویدلې دي. پیونګیانګ دا توغندي داسې مهال وشتلې چې د جاپان صدر اعظم تاکیشي یو آیا جنوبی کوریا ته تللی دی. یو شمیر کارپوهانو د شمالي کوریا د ازموینه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکي ادارې ته یو پیغام بللی دی.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
سلامونه او خې چارې دا زما حق دی پروگرام ته چې د خځو او نجونو د اساسي حقوقو په اړه بحثونه ته ځانګړی دی خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربایم. نن په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان پر غونډه لخپلو میلمنو میرمنو سره بحثونه لرو. د اسلامي همکاریو سازمان د روانې اونۍ د شنبه او یک شنبه په ورځو یانې د مرغومي په 22مه او 23مه د پاکستان په پلازمینه کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د تعلیم او په دې برخه کې د ننګونو او فرصتونو په اړه بحث وکړ. طالبان چې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي لیسې او پوهنتونونه بند کړي دي د غونډې ته بلل شوي وو خو خپل استازی ورونه لیږه. د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي حسین براهیم طه غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې ټینګار وکړ چې د ښځو تعلیم د اسلامي ټولنو لپاره د یوې پانګې حیثیت لري او د ټولنې په پرمختګ کې ونډه ډیره مهمه ده. ښاغلی طه وویل چې قرآن کریم او د مسلمانانو د ستر پیغمبر درسونه د نجونو د تعلیم د اهمیت په برخه کې ډیرې واضح لارښوونې لري. هغه زیاته کړه چې اسلام د تعلیم په برخه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ تبعیض نه مني. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د نجونو د تعلیم د حق فعال ملالې یوسفزای غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت کلک انتقاد وکړ. هغه طالبان تورن کړل چې خځو ته د انسان په سترګه نه ګوري او لکلون رئیس هغه لخپلو حقونو محرومې کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې اسلامي نړۍ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په پلوي غږ اوچتوي. د تیر 1402 کال په وګي یا سمبلې میاشت کې د نړۍ د دینی عالمانو یو پلاوی افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو له وزیرانو او دینی عالمانو سره وکتل او د نجونو د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو پر اهمیت ټینګار وکړ. همدارس د خځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مسلمان مرستیالی امینه محمد د 1400 لومړی کال په سلواغي عدالت میاشت کې کابل ته لسفر او د طالبانو له چارواکو سره تر لیدنو کتنو ورسته د افغان جنو او خځو پر وضعیت ژوره اندېښنه وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې سم د ستین جنو ته د زده کړو او خځو ته د کار اجازه ورکړي. د طالبانو چارواکو تر اوسه په واضح ډول نه دی ویلي چې د نجونو لزده کړو او د ښځو لکار سره مخالف دي خو طالب چارواکو د نړیوالو غوښتنو ته یوازې یو ځواب ویلی دی او هغه دا چې د نجونو د زده کړو تګلار تر اوسه نه ده جوړه شوې او په دې اړه د دوی کار روان دی. نن لخپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې آیا د اسلامي همکاریو سازمان به طالبان د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق منلو ته وهڅ ولای شي کنه او آیا پرختیا د افغانستان عام خلک غواړي چې نجونی زده کړي او کار وکړي کنه. د خبرونه میلمنی دي د اسلامي هیوادونو د خزینه علماو د کمیټې غړي نظیفه جلالی د خزو د حقونو فعال غلې ولی او د بشري حقونو بل فعال او جرنالیسته مینا اکبری دری وړو میلمنو ته خرغلاست وایم. باس له نظیفه جلالی سره پیلو. لومړی باس اغلی جلالی دا دی چې د اسلامي همکاریو سازمان بیا بیا هڅه کړې ده خو تر اوسه د دوی هڅو په دې برخه کې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. دا سازمان او د نړۍ اسلامي هیوادونه نور څه کولای شي؟
د دې زیاته مننه سلامونه او درنښت ټول ته وړاندې کوم. البته تاسو د پدې حق له کوم پښتنه چې وکړل دا به هغه وخت نتیجه ورکړي چې د اسلامي هیوادونو خارجي پالیسی د افغانستان په خاطر باندې مسولیت واخلي. دا چې مثلا د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان دوی هر څومره هم تپ تلاش وکړي تر هغه وخت پورې چې د اسلامي هیوادونو خارجي پالیسی ګان او میکانیزمونه د افغانستان په خاطر باندې تلاش ونی کی زه فکر نه کوم چې کوم نتیجه دی واخلو. اول په دغه درې کلونو کې موږ او تاسو شاهدان وو چې د اسلامي هیوادونو دریز د افغانستان په وړاندې په افغانستان کې کوم کړنې چې طالبان د اسلام په نامه باندې کوي حتی یو مشخص موضع نه درلودل. دوی حتی په خپل سټیټمنټ کې دوی په دسي شکل باندې ونی لیکل یو دوه درې سټیټمنټونه یې ورکړل لیکن په داسې شکل ونی لیکل چې دوی مسولیت واخلي او وایي چې طالبان حداقل د اسلام نمائندګي نسی کولای. کچیرته دوی په خپل یو سټیټمنټ کې دا لیکلی وای چې موږ ټول هغه اسلامي هیوادونه یو چې دا لغوه کوو چې طالبان د اسلام له ادرسه خبرې کوي یا د اسلام نمائندگان دي. بیا طالبان زه فکر نه کوم دومره جرأت پیدا کولای شي چې د خدای د کلام سره لوبي وکي، د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د احادیث سره دوی لوبي وکي، د فقه او اجماع او قیاس خو بيخي تر پښو لاندې کړی دا، او هغه بيخي زه د دوی پکړونو کې وینم نه. حتی یعنی یو انسان چې یو حاکمیت چې ځان ته اسلامي حاکمیت هم وایي او د ځان څخه یو مشخص تعریف هم نه لري، د اسلام څخه هم سوء استفاده کوي، زه فکر نه کوم چې د هغوی څخه کوم بل توقع وسی. بل دا سازمان تر یو اندازې پوری شاید، ولی زه د افغانستان اکثریت مشکلات د اسلام په خاطر باندې نه طالبان راغلي دي، نه د اسلام په خاطر باندې جنگیږي، په دې باندې موږ هم پوهیږو، ټول پوهیږو چې طالبان یو استخباراتي ډله ده.
په کوم اساس دا خبره کوي؟
ګوري، کچیرته موږ او تاسو په شل کلنه دوره کې طالبان د پیدایش څخه تاسو به طبیعي خبره ده، موږ او تاسو د افغانستان د تاریخ څخه خبر یو، په افغانستان کې هر هغه ډلې چې راغلي دي، هر څوک چې حاکم شوی دی، په دې باندې موږ او تاسو پوهیږو چې طالبان د چا لخوا جوړ سل په پاکستانی مدارسو کې، دیوبندی مدرسو کې دوی تدریس ول، انتحاری، انفجار، انتحار، افراطیت. آیا موږ او تاسو د افغانستان فرهنګ هم دی لکه طالبان چې وایي؟ ایا زموږ او تاسو د اسلام مبارک دین همدا شی دی لکه دوی چې کوي؟ خو د خپل په همدې باندې دلالت کوي. او بل دوی چې په قطر کې په تیرو شلو کلونو کې قطر هغه هیواد و چې دوی لپاره یو پناهګاه و، یو سیاسي مشوره‌دهي مرکز و، او د کومې خوا چې دوی حمایه کیږي؟ ایا تاسو فکر کوئ طالبان یوازې کولای شوی د خلکو په وچه ډوډۍ باندې دوی راسي حاکمیت ترلاسه کړي؟ یا اول دغه د قدرت سپارل طالبان متاسفانه
ده،
نه د اسلام
نمائندګان دي،
نه د افغانستان د خلکو.
بله، اغلی جلالی، دا خبره سیاسي اړخ ته نه بیایو. د طالبانو سره کار له اسلامي فقه، له اسلامي اصول او دینی علوم سره دی، او له احادیث سره دی، او د عام خلکو لپاره ډیره ګرانه ده چې له دوی سره له دینی نظر استدلال وکړي شي او دوی ته قناعت ورکړي شي. په کومه لار طالبان قانع کېدای شي چې د نجونو د تعلیم او کار مسله او د خځو د کار مسله چې په پراخه کچه په نړۍ کې ټینګار پکېږي او افغانان دنه په هیواد کې ټینګار پکوي، په دوی ومنل شي؟
د ډیره زیاته مننه کوم. خو تاسو زه فکر کوم تاسو ویل چې د طالبانو سره کار د قران شریف سره ده، د فقه سره دی، د اجماع او قیاس سره ده، د اسلامیاتو سره ده، د له طریقه خلق دوی ته قناعت نسی ورکولې، نور کوم لار باندې به موږ کولای سو چې دوی ته قناعت ورکو؟ زه دا خبره کاملا رد کوم. اول زه یو شپږویشت کلنه انجلی یم، یو هغه کس یم چې شاید دوی زما د عمر مطابق شاید تجربه ولري، لیکن ما د اسلام له نظر دوی چیلنج کړی دي. دوی د راسي یوازې د قران کریم د آیتونو پر مبنا باندې د سورت زمر پر نهم آیت د ما تقینات راکی، ما دا چیلنج ور کړی دی د مولا هیبت الله څخه نیولې تر هر شیخ الحدیث پورې چې را سره باس کوي، زور سره حاضر آماده يم باس ته، لیکن دوی زموږ چیلنج نه دی منلی. متاسفانه
دا خپل استدلال خو هم دا اوس وایست، امغه استدلال چې تاسو ټینګار کوي، امغه د اوس مایکروفون تاسو په واک کې دی، وی په کوم دلیل تاسو فکر کوي چې خځې اجازه لري چې درس ووایي، لوړ زده کړی وکړي او کار وکړي؟
ګوري، دا یو مشخصه خبره ده. الله رب العزت په قران عظیم شان کې موږ بشمیره آیتونه لرو. اول زباید دا تاسو ته وایم چې کله آیتونه الله رب العزت نازل کړل په قران عظیم شان کې، دا خاص موږ درې ډول آیتونه لرو. یو خاص آیتونه دي چې یو ډلې ته، یو قوم ته، یو چاته مشخص ویل سوی دی، مثلا یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، یا مثلا که د نور پیغمبرانو قصې وي هغوی ته مشخصا یعنی مخاطب ګرځېدلې دي. یو مثلا داسې دی چې یوازې شوزو ته او نارینه ته، مثلا شوزو ته ویل چې تاسو حجاب وکړئ، یا مثلا نارینه ته ویل دي چې تاسو مثلا جهاد وکړئ. هم دا رقم ځینې آیتونه موږ لرو چې دا عمومي دي، په نر او شوزو باندې نه دی ویشل سوی. زه راځم هغه آیتونه ته چې د علم په خاطر باندې دي، او دا نه دی ویشل سوی چې کوم علم د دین او دنیا علم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه ورسته، د خلفای راشدین د دورې نه ورسته وویشل ویشل سول دا په هغه زمان کې نو ویشل سی چې دینی علوم او عصري علوم علم علم دی او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې انسانانو او هغوی خپل کوشش د دې کول چې هر مسلمان هر ډول علم ته چې لاسرسی لري باید ترلاسه کړي. ګورې د قران عظیم شان شروع څخه نیولې اقرا بسم ربک الذی خلق، د قران کریم په 9 سپاره اول آیت کې الله رب العزت فرمایي نون والقلم وما یسترون. همدارنګه د سوره زمر په 9 آیت کې الله رب العزت فرمایي آیا شپه او ورځ سره برابر دی؟ آیا هغه کسان چې غافل دي او هغه کسان چې خپل د عقل څخه استفاده کوي دوی سره برابر دي؟ په بل آیت کې الله رب العزت فرمایي وایي چې آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دوی دواړه سره برابر دي؟ خو پرته له شکه چې دوی سره برابر نه دي. هغه کسان چې پوهیږي یعنی هغوی تفکر څه رقم کوي، یو کس چې تحصیل ولري، یو کس چې تعلیم ولري، هغه انسان چې جاهل وي، هغه انسان چې لیک او لوست نه زده، هغه انسان به تفکر څنګه وکړي؟ بل د صحیح بخاري شریف یو حدیث شریف دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر ته وایي چې خپل خور حفصه بن عمر ته لیک او لوست زده کړه. زبیده د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بل میرمنه ده چې یو ډیر زیرک او باسواده میرمنه و په هغه زمانه کې. حضرت بی بی عائشه هم دا رقم ام سلمه چې حتی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیاسي مشاوره و. څونه مثالونه موږ نور ورکو همدارقم
اوخه دا مثالونه چې تاسو یادونه کوي اغلی جلالی دا ټول د خځو لپاره دی په خاص ډول د دینی علوم زده کړې ته اشاره نه ده شوی، عصري علوم ته زده کړې ته یادونه شوی.
بله، ما تاسو ته مخکې ویل علم علم دی، د علم تقسیم نه ده شوی.
نه، دوی دا استدلال کوي تر اوسه پورې چې موږ د طالبانو له مشرانو نه او له استادو نه خبرې اوریدلې دي، د دوی استدلال دا دی چې هدف دینی علم دی، عصري علوم نه دي.
نه، ما تاسو ته ویل د علم تقسیم نه ده شوی. دوی د راوړي یو داسې آیت چې په هغه کې خدای جل جلاله فرمایلی چې دین علم زده کړئ، تاسې د دنیا علم مه زده کوئ. فرایض مشخص دي، مثلا لمونځ ده، حج ده، او هغه احکام چې په هغو پورې اړونده هغه مشخص دی. لیکن خپله دا علم چې دی، علم علم ده. ما تاسو ته مخکې ویل چې نه په قرآن عظیم شان کې نه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په یو آیت کې. ګوري دا د بدر غزوه چې وسوله، کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اسیرانو ته راغی، تاسو پوهیږئ چې هغوی ته څه وویل؟ هغوی ته وویل چې تاسو هر څوک چې غواړي په تاسو کې آزاد شي، تاسو باید مسلمانانو ته لیک او لوست زده کړئ. نه دي ورته ویل چې ته مسلمانانو ته قرآن زده کړئ.
ډیره زیاته مننه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ داس ما حق دی پروگرام دی. ز احمد تکل په خبرونه کې ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. دلته نورې میلمنې هم را سره دي، د خځو د حقونو فعال غلې ولی او د بشري حقونو فعال او ژورنالیست مینا اکبري. له تاسو دواړو ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. لمړی غلې ولی، طالبانو ولې د اسلام آباد غونډې ته خپل استازي نه ولېګلې؟ له دې نظره تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
تر هر څه دمخه زما ګر معلومین جک سلامونه ومني او استاذ محترم ملمنی ته کوم سلامونه وایم. دا چې استاذ دا سوال ته چې طالبان ولې خپل استاذ نه ولېږلي، د دې جواب د دې سوال جواب ډېر موږ په دا جواب ده چې طالبان په هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري په دغه ساحه کې. طالبانو د 15 اگست 2020 کال څخه بیا تر نن ورځې پورې په دغه عرصه کې یا په دغه برخه کې هیڅ رقم کار نه دی کړی. دوی په همیشه د ملامتۍ د سیاست استفاده کړې ده چې فرضاً د نصاب سم نه دی، موږ نصاب سمو فرزند نجونی په یو رقم په بل رقم مکتب ته ځي، موږ هغه لپاره نوي قوانین جوړو. او یاداسي نور یو بيخي به اندازې ډېر بهاني دوی جوړ کړی دي. دوی هیڅ وخت دا رقم په صغر ده او په صراحت نه دی ویلي چې دوی لا تعلیم د جنو تعلیم ویل در کړی دي بند کړی دي. دا د استاذي ویل نه دي تللی دا په دې خاطر چې هیڅ رقم لا سراوړنه نه لري او هیڅ رقم د دومره دغه څه چې دوی د خلکو پر حق باندې څه چې د نجونو د تعلیم د حق څخه ترکتی کړی ده دا هلته نشي د استاذي دغه سیاست هلته نشي وړاندې کولای. د هغو سوالو ته جوابونه نه لري په د اسلام په ساته کې په اسلامي چوکاټ کې ځان دوی دا نه لري تشریح نه لري خپل نشي واسه کولای په مدني ساحه کې او په حکومتي ساحه کې خو بيخي د هر خواده دوی څخه ورانه ده. نو یو یعنی خرابترین او فجیترین سیاست چې دوی در اوسه پورې د وطن کې دغه کړی دي صادر کړی دي هغه دغه د نجونو د مکتب تړل او ډېر په ظالمانه شکل او په به اندازې د انسانیت څخه په لیرې والی دوی دا کار کړی دي او په ډېر به شرمانه شکل ادامه پسې ورکوي.
اغلې ولې دوی کولای شوی چې اسلام آباد ته لاړ شي په دې غونډه کې ګډون وکړي او د نړۍ استازي چې هلته راغلی وو هغه خپل دریځ خو لږ تر لږه ورته بیان کړي چې په کوم دلیل دوی دا ممنوعیت لګولی ولې لاړل نه.
دا چې دقیق ویل نو لاړل ځنه دوی د خارجه وزارت سره یاد تحصیلات د وزارت سره تماس کې نه یم او دوی هیڅ رقم هیڅ وخت خپل دلیل هغه کوم اجابي که غیر معجابي هغه هیڅ وخت نه دی وړاندې کړی. نو دا چې ویل نو لاړل دا به زموږ تاسې که یو څه وایي نو دا به یو حبس وي. خو د قرائمو څخه دا معلومیږي چې دوی په هغه نو لاړل چې اول خو لکه ما چې مخکې ویل چې هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري او بیا که فرزان دوی تللی وای هلته دریځ وړاندې کړی وای خپل دلیل ویلی وای خو اول خو دوی دلیل نه لري. دوی دغه مکتبونه په کوم اساس باندې کړی دي؟ دوی داس وطن ته راتلل چې په هغه وطن کې ابتدایي تعلیمات ولنجون د پاره متوسطه او لیسه او عالي تحصیلات ټول و. یعنی د دوی څخه بل هیڅ رقم کار نه کوشتي صرف دا چې اجازه ورکي او یا ادامه ورکي لکه هغه په خوا چې روان چلان وو هغه چې ادامه ورکي دغه نشي تشریح کولای دا چې ولې بند کړی دي. دغه د قرائنو څخه معلومیږي چې دوی ته فرزن خارجي اجنډا یا فرزن دغه د پاکستان مستقیمه لاسوهنه چې دوی په ټریننګ په منستر اوستلو په قدرت تر رسولو او بل اخره د دوی په دغه حکومتداري کې چې حکومتداري مش نه سورته ویلې خو بیا هم یو د اروپا زده د ناستې په چوکیانو باندې او ځایونه یې نیولې دي. صرف په دغه کې د پاکستان د همکاري او د ټریننګ ثمره ده. دا هغه اجنډا ده چې دوی مختبي دوی دا هغه پټه اجنډا ده چې دوی په ښکاره په یو مجلس کې په یو کانفرنس کې دوی دا شی په صغر نه سو ویلې په دې خاطر چې دوی دا اصلا پالیسی نه ده. دا هغه رقم دا هومره غیر انساني یو 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 حرکت دی د افغانستان د وطن د نجونو او د ښځو په مقابل کې چې د زما په نظر دوی باید د بشري حقوقو د تخته او محکمې تر کاش شي. دا بخیر لري خبره ده او یا تقریبا لکه ناممکنه خبره شي چې دوی ولر څه په یو کانفرنس کې د خپل دریځ څخه دفاع وکړي دا په هیڅ وجه نه شي کولای.
مننه. تاسو بیا هم راځو اغلی ولی مینې اکبری که تاسو لطفاً راته وایست په اسلام آباد کې په دا غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي راغلي وو د اکثرو اسلامي هیوادونو هلته د سعودي عربستان د قطر د متحده عربي اماراتو د افریقایي اسلامي هیوادونو د آسیایي اسلامي هیوادونو استازي هلته راغلي وو. په هیڅ یو هیواد کې هم دغه محدودیتونه چې په افغانستان کې لګول شوی دي دا نه دي لګول شوی. ستاسو له نظره څه فکر کوئ چې طالبانو دغه ډول حکومت یا حکومت ولی چې شروع کړي په افغانستان کې هغو دولتونو ته ولې نه ګوري چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د نجونو یعنی اسلامي اصول هم هلته په پام کې نیول کیږي اسلامي مقررات هم مراعاتيږي مګر نجونو ته د تعلیم او کار اجازه شته. دا هیوادونه د دوی لپاره د طالبانو لپاره یو نمونه یو مثال نشي کېدای؟
ډیر زیات مننه کوم تکل صاحب چې زما خبرونه تر او بل لم د خبرونه ملمرو ته سلامونه ټول لیدونکو ته سلامونه اوریدونکو ته. تکل صاحب ډیر خپ پوښتنه وکړه د طالبانو کومې کړنې چې په تیرو کلونو کې وشولې د درې کال درې نیم کال خو لیکن یو هم د زغملو نه وو. او طالبان متاسفانه د دوی یو هغه نقطه ضعف ورته وایو، دا د چې کوم غونډه کې چې هم د دوی مفادات وي، د دوی ګټه وي، دوی پکې ګډون کوي، هغه په پاکستان کې وي، که په افغانستان کې وي، که په قطر کې وي، که د دنیا په هر کونج کې وي، دوی په هر قیمت چې کېږي ګډون کوي. حتی د ښځو شتون په غونډو کې دوی لغوه کوي، خو لیکن بیا هم دوی ګډون کوي. خو لیکن د اسلام آباد کومه غونډه چې وه، دا د طالبانو په ضرر باندې وه، ځکه چې طالبانو په دغه څو کلونو کې چې دوی راغلل، دوی د ښځو او د میرمنو په حق کې څه چې ویې نه کړل، دوی کومه لاسته راوړنه نه لرله، څه یې د ویلو لپاره نه لرله. نو دا موضوع چې کومه وه، د دې غونډې د افغانو میرمنو د تعلیم او د کار دا موضوعات ول، چې متاسفانه دوی بالکل دې موضوعاتو ته کار نه دی کړی. نو ځکه دوی بالکل هېڅ هم د ویلو لپاره نه لرله. نو د هغه اسلامي هیوادونو د مشرانو په مخ کې به دوی د افغانستان د انجونو د کوم تعلیم خبره کړې وي، د افغانو میرمنو د کوم حق خبره کړې وي چې دوی افغانو میرمنو د پکیرو درې درې نیمو کلو کې ورکړې وي. نو متاسفانه دوی داسې کوم څه د ویلو نه و چې ویلې وي. او بل دا چې تکل صاحب د طالبانو یو هغه څه چې واقعا ټول ملت یې خواشینی کړی ده، ټول ملت ته یې یو پوښتنه راپیدا کړې ده، دوی چې کومې کړنې د افغانو میرمنو او انجونو په مقابل کې کوي، دا بالکل د اسلام سره په ټکر کې دی. یعنی څه، ته یوه میرمن راواخله په کور باندې کېنوه، او ته بیا دې ته د اسلامیت نوم ورکړه، د اسلام د شریعت نوم ورکړه چې په اسلام کې دا منع شوي دي، یوه نجلۍ د له کوره نه وځي، یوه نجلۍ د بغیر له محرمه له کوره نه وځي. یعنی څه، په دین کې، په اسلام کې خو بالکل داسې څه نه دي ویل شوي. زموږ د پیغمبرانو میرمنو چې کومې وي، هغو تجارت کوو، هغو په ډېرو برخو کې کار کوو. نو ولې زموږ خویندو د چې کله په اسلام کې حق ورکړل شوی ده، ته څوک چې هغه ترې نه اخلي؟ ته یو هغه په یو هیواد باندې ټپل شوی ډله چې راغلی یې، هر هغه کړنې چې تاسو ته خپلې خوا ویل کېږي ته راځي په موږ باندې به ټپې.
مننه اغلی اکبري. په غونډه کې که د طالبانو استازی نو، نو د مدني ټولنو په بهر کې زیات شمیر افغانان دي، د مدني ټولنو فعالان دي، د بشري حقونو، د ښځو د حقونو استازی دي، دوی ولې غونډې ته نه ورغلي؟ یا لږ تر لږه د اسلامي همکاریو له سازمان سره ولې تماس ونیو چې هلته ورغلي وای، او هغه خپل دریځ دغو هیوادونو ته او د هغو استازو ته څرګند کړی وای؟
تکل صاحب، متاسفانه تاسو مونږ او تاسو ټول خپل د دې حالت شاهدانو چې په دوحه کې کومې غونډې وشولې د افغانو میرمنو د په موضوعاتو باندې. حتی د افغانستان څخه ګوره طالبان لاړل، د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي چې هغوی لاړل، خو لیکن د موضوع د افغانو میرمنو وه، خو یوه افغانه میرمنې د پکې اجازه ورنه کړل شوه چې د افغانستان د میرمنو په نمایندګي باندې لاړ شي او د ټولو میرمنو هغه حقونه چې دي هغه وغوښتل شي. خو متاسفانه د کې هم همداسې اجازه میرمنو ته نه ده ورکړل شوې، دا یا راغوښتل شوې نه دي. نو که دوی که هسې هم کړي وي او که وغواړي هم چې ګډون وکړي، کله چې اجازه ورنکړل شي، نو هغوی په کم صورت باندې وکولای شي ګډون وکړي. نو بالکل هغوی ته اجازه یې دې کار نه ده ورکړل شوې، زه فکر کوم.
مننه. بیا هم دې بحث ته دوام ورکوو. اغلی ولی، یو بل بحث چې ډیر مهم دی، کله چې له طالبانو سره تاسو خبرې کوي، دوی په افغانستان کې البته دوی یو خبره دی یادونه ورده چې طالبانو هیڅ کله هم د خبره نه ده کړی چې موږ د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکو. دوی وایي چې پر تګلاره باندې کار روان دی، او د تګلارې لپاره هم د دوی ټینګار دا دی چې وایي افغاني ټولنه یو حساسه ټولنه ده، دلته دودونه دي، او یعنی له خبرو نه داسې ښکاریږي چې خلک، عوام خلک له دغه حالت سره جوړ نه دي چې نجونې، لونې او خویندې مکتبونو ته لاړې شي یا کارو کې دفترونو ته لاړې شي. عین خبره د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان هم په یو مرکه کې کړې وه، ویلي وو چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده، او هلته د ښځو او نجونو کار دومره اسانه خبره نه ده. نو لومړی که د دغه حساسیت په باب تاسو یو څه راته ووایاست، آیا په رښتیا سره زموږ ټولنه دومره حساسه دودیزه ټولنه ده چې د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکوي او د ښځو کار نه پرېږدي؟
ستاسو د سوال څخه مننه. خو ستاسو سوال دوه اړخه لري چې موږ دا نشو سره ګډولی، دا چې افغاني ټولنه، پښتني ټولنه حساسه ده که نه ده، او یا دا چې د طالبانو دریځ په دغه ارسه کې چی شي زموږ تاسو خبره پر دنجونو پر مکتب باندې ده دنجونو مکتب رسمان تړل او در کاذب امرسانی پورې ځندول بیا دلیل دا راوړل چې فرزن موږ نصاب جوړو تګلار جوړو دا کو هاکو دا دوه جلا خبرې دي موږ تاسو د نو نشو نو سم کال رئیس دنجونو تعلیم لرو په وطن کې څلور څلور په ساحه پورې اړه لري په سم پورې اړه لري په ولایت پورې اړه لري مګر دغه حق د تعلیم د نجونو سره رسمان د امر په شکل نه دی اخیستل شوی هیڅ وخت شاید د دوی په اوله دوره کې هم اخیستل شوی البته په معذرت سره مګر نور رسمان نه دی اخیستل شوی دغه حق راغلو نو پښتني ټولنې ته افغاني ټولنې ته چې هلته کوم محدودیتونه دي کوم ټولنیز دغه دي محدودیتونه دي هغه چې نه خبر ده پر هغه څه موږ سترګې نه شو پټولای متاسفانه بیا هم یعنی د پردې وشاته بیا هم د دغه رقم افراطي او خرافاتي ملایانو لاس همیشه د دې دغه پالیسی په مقابل کې چې فرزند د نجونو د مکتب او د تحصیل څخه لري ساتل شوی دي خو مستقیم لاس نه شوی په شوه حال یعنی د دولت پر اسکینو تشمګیری نه شوی کولای نو دغه رقم تاثیر درلودل دي مګر دا چې دوی مستقیم د امر په شکل تعلیم خالص د نجونو د شپږم سیمپل ور د رکړې دي بنجس پر لګولې دي دا خو جواب ته دا خو واضح خبره ده دوی د کار کړې دي او دا د پښتني ټولنې د افغاني ټولنې سره هیڅ رقم سمون نه خوري د دا د څه چې فرزند پښتني ټولنې کې په زموږ تاسو په افغاني ټولنې کې نجونې مکتب ته للی کنه تللی په کم کې راتللی دا همیشه فرق کوي دي په ولایتو قسم پورې اړه لري مګر په د دوی په پالیسی د امر په شکل د پالیسی په شکل هیڅ وخت دوی دغه شی څخه نه مدرسي ممنوع شوی او راغله د عمران خان و دغه ته چې فرزند پښتني ټولنې سنتي ټولنې د حساسیتونه کې دا هغه برخه د ستاسو پښتني چې درشیا هم حساسیتونه ستا فرزند د اقتصادي محدودیتونه ستا یا نور محدودیتونه فرزند چې نجونې په هغه کې دا چې لکه هلکان چې مکتب ته ځي نسیت للی مګر دا هیڅ رقم اړه د طالبانو د تاغ امر سره چې نجونې په امر سره د مکتب باندې کړی دي هیڅ ربط نه لري عمران خان دغه خبره بیا هم زه به وایم چې د یو سیاست په اساس دا شی ته اشاره کړې ده چې فرزن دغه د طالبانو دغه دغه حرکت توجیه کی لږ په پښتنو باندې د مسؤلیت د خلکو پر اوجو باندې واچي یو څه توجیه کی په دا خاطر دا خبره کړې ده چې ځان د مستقیم مسؤلیت څخه وباسي
یو بل خبرم دا ده چې د طالبانو پلیکو کې هم ځینې کسان شته چې په مشرانو کې په لوړه کچه مشرانو کې داسې کسان شته چې دوی د نجونو د تعلیم په پلوي باندې غږ اوچت کړی مثلا یو مثال د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین د شیر محمد عباس ستانکزی بل مثال په خپله د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر د سراج الدین حقانی د دوی سرګندونه یا چې د خځو په پلوي د خځو د کار او تعلیم په پلوي او د نجونو د زده کړو د خوندزیو او لیسو په پلوي غږ او چکړی دا د امید یا ونخه کېدای شي د افغان میرمنو لپاره
هیڅ کله نه په دې خاطر چې موږ تاسو پیژو البته دا دوی فکر کوي چې په هغه رقم خبرو یا په هغه پالیسیانو کې دلته شي چې د افغانستان 40 میلیون نفوس چې دی رقم نه ولې فکر کوي یا نور خلکو ازهان په دا خبرو دی ور مخشوش کی دا امکان نه لري موږ تاسو پیژو چې دا هر خبرې دي چې فرضاً ګود کاپ او بد کاپ پالیسی ده چې یو خبر وو چې د دولت د پالیسی وشاته ودرېږي یو نفر یا دوه نفر به انتخاب کړي چې تاسو به مخالف خبرې کوي د دې لپاره چې خلک هغه مطلق نه هلي ته ونه درېږي او د دې په مقابل کې پاتون ونه کی صرف دا غشي د جلګری په خاطر زه د عباس ننګزي صاحب یا د حقانی صاحب په خبرو په حقانیت باندې هیڅ رقم عقیده نه لرم هیڅ رقم دغه پاره کې نسته احساس پاره کې نسته او هیڅ رقم قاطعیت نسته پاره کې زه دا خبره یا دا رقم چې ته فرضاً په سټیج درور رسیدې او د سټیج څو دقیقې ته په دغه پوره کې چې دا اعلان پارس دی او باید ټولې وکی ابل به راولاس و یا نه دی پارس نه باید ونه کی نو مات خود وړه یو رقم خبره ده هغه خلک چې مخالفي دي د هغو کار ډیر تاثیر لري دي مکتبونه ته دي چې په څلور دې ولایتونه در دغه لاندې دي در در ظلم در ټول خلک در ظلم در جبر لاندې دي او ته چې بیا طرفدار یې ستاده طرفداري ستاده دغه مثبت نظر درلودل فائدہ او د نجونو تحصیل ته هیڅ نه در رسیدلې او دا هم ته هیڅ فائدہ نه لري چې فرزان د اوه چې د نجونو مکتب دغه د بیت خلاص او یا علم فرض دی باندې چې دا باید وکړي ته هر محل ست خبره مات تحصیل لري چې ماته حیثیت لري چې قطعیت ښکاره کړي او دا کار ته ادامه ورکړي او دا کار و اخر ته ورسوي د نجونو مکتبونه خلاص شي او نجونو بل کوم تبعیض او بل کوم ظلم او جبر غاب نه څخه خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
فکر کوي اغلی ولی چې نړیواله ټولنه مخصوصا د اسلامي همکاریو سازمانیه اسلامي هیوادونه په انفرادي ډول کولای شي چې د طالبانو له دغو چارواکو سره چې ما مخکې نمونه یاد کړل که څه هم تاسو ډیر خوشبینه نه یاست چې د دوی خبرې به رښتینی وي، مګر هغه کولای شي چې له دوی سره تماس ونیسي او په یو ډول سره د دوی ملاتړ د انجونو د تعلیم په برخه کې راجلب کړي.
دی کارت یعنی امکان لري دا یو اپشن کېدلی شي، مګر دا چې د اسلامي ودونو د همکاري سازمان فرزن څره کم عملی ګامونه په دغه ساحه کې واخیستل شي دا نه ده معلومه، په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دغه اسباب او ابزار په لاس کې نه لري. فرزن یو ډیپلوماټیک خبرې دي، هغه ته طالبان هیڅ رقم احترام نه لري، هغه چې په فائده یې ودغه د اسلامي ودونو همکاري سازمان و غونډې ته پروش کال متکس او راغلی او په ډېر خوراکي شکل هلته حاضر و، ځکه چې به اجازه د عکس ورکړل عکس به اخیستي، ځکه به ور نه کړل حتی د خبرو د عکس اجازه یې نور کول، په هغه شکل په عمر ذلیل شکل حاضر و خو و، مګر اوس چې د زړه نه غوښتي د نجونو د تعلیم په برخه کې بیا څوک استازي نه دی ورستولي. نو اول خو دغه د اسلامي ودونو همکاري سازمان دغه لری ابزار نه لري پلاس کې په څه شکل پر دې باندې دغه ومني دغه امر ومني چې فرزن د جنو مکتبونو باید خلاص شي، د ډیپلوماټیک شکل ته طالبان دغه نه لري احترام نه لري او نور ابزار دوی پلاس کې نه لري. نو فلهازه دا ممکنه به وي فرزن د جنو مملکتونو په مداخله یا په مشوره ممکنه د چې د کار وشي، خو شخصا زه بیا د مشکل وحل ته د خارج څخه یا د بهر څخه و دغه ته نیمه ډیر خوشبینه چې د بهر څخه حالت مداخله وشي یا فرزن یو شی تکمیل شي دغه حالت زه ډیر خوشبینه نه یم.
مننه مینه اکبری، تاسو هم هم داسې فکر کوئ؟ تاسو هم د طالبانو د حکومت د هغو مشرانو څرګندونو ته امیدواره نه یاست یا د امید یوه نښه یې نه بولئ چې د نجونو د تعلیم په پلوی غږ اوچت کړی؟ ما د مثال په توګه د ښاغلي عباس ستانکزي خبرې یادې کړې او همداراز د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې.
تکل سه وزګوره د طالبانو کوم مشران چې دی هغه پراس کړي، وزګوره کده دوی د خبرې واقعا نمایشي نه وي، هسي د یو نمایش لپاره نه کوي، خو دوی مشران دي کدي په دې برخه کې مثبت نیت ولري، یو مثبت ګام اوچت کړي د خبرو په ځای باندې دا به تاثیر ولري نسبت د دې چې دوی صرف خبرې کوي. په افغانستان کې کوم سچې د ملت په ضرر وشي صرف غندنه کوي، غندنه خو یو عام قسم کولای شي چې بالکل مسؤلیت هم سوونه لري. دوی مشران دي، دوی باید مثبت ګامونه اوچت کړي تر څو چې مکتا د دوی د خبرې اعتبار پیدا کړي. اوس مهال شخصا زه خپل د طالبانو مشران چې څه هم وایي زه بالکل باور نه پرې لرم. زه وایم دا بیا هغه دوه کاله درې کاله چې دوی لګیا دي امر ساني و یو څه بل څه مکتبونه خلاصو، موږ مثبت کارونه کوو، مثبتې کړنې، هغه شفافې خبرې دي، صرف دی یو سمبول په حیث باندې یو سمبولیکي خبرې دي. اوس تکل صاحب د دوی د امر ساني چې کوم د انجنونو کوم درسونه چې دي د میرمنو اجازه او کار ته دا به موږ خلاصو، خو په یو صورت کې چې تر څو تر امر ساني پورې، یعنی سپلیاز د خدای د امر ساني یو کال دوه کال درې کال د ستاسو سویم کال د لا بیا هم ستاسو امر ساني لا تر اوسه نه ده پوره شوی، نو دا د طالبانو په یو ډول باندې بهانه دي. په اصل کې که څنګه چې د دوی د کړنو څخه ښکاري طالبان په هیڅ صورت نه غواړي د افغانستان کوم نوی نسل چې دا پرمختګ وکړي، او وی وکولای شي د هیواد پرمختګ لپاره یو ګام اوچت کړي. میرمن دوی سر کوپ کړل، ځوانان دوی سر کوپ کړل، ماشومان دوی سر کوپ کړل. یعنی څه؟ ته سره کوم یو حکومت یې، بلکې ته یو ډله یې چې ته د افغانستان د نابودۍ او د بدبختۍ لپاره راغلی. که ته واقعا یو حکومت وای، تا به د افغانستان د پرمختګ لپاره چې یو حکومت ورته یاد شوی وای، تا به داسې ګامونه اوچت کړي وای چې نن ورځ ما در باندې افتخار کولی، دغلته مې ستا په طرف باندې خبرې کولی چې واقعا شکر الحمدلله موږ داسې یو دولت لرو، داسې یو حکومت لرو چې واقعا همداسې حکومت ده چې په دې تېرو کلونو کې نه و تکرار شوی. یعنی څه؟ ته راشه، داسې کړنې ترسره کړه، داسې تلویزیونونه تا بند کړل، مکتبونه تا بند کړل، ښځې بیچارهګانې په کور باندې ستا د لاسه ناستې دي. یعنی څه؟ یوه ښځه ځي په سړک باندې خیر ټولوي، هغې ته دا اجازه شته، خو یوه ښځه چې کله کار ته ځي دې ته اجازه نشته. خو دا هم که په اسلام کې دا ویل شوي چې انجلۍ دې یو مېرمنه دې له کوره نه وځي، کار دې نه کوي، خو دا به هم نه ویل شوي چې یو ښځه حق نه لري چې یو نارینه ته په سلهاو نارینه ته لاس وګتي او دا خیر وغواړي د دارلمان په سړکونو کې. خو دا هم باید حرام کړي. دومره نارینه دوی نه دي باور وکړي. تکل صاحب، زمونږ په هیواد کې په زرهاو کونډې ناستې دي چې همدغه د دوی د جنګولو له لاسه یې خپل خاوندونه، خپل د کور محرمونه د لاسه ورکړي. نن ورځ دوی د کور مشرانې دي چې خپل صغیرانو یتیمانو لپاره دوی باید کار وکړي، له کوره بهر لاړ شي، د کار زمینه نشته، میرمن نشي کولی خیاطي وکړي، میرمن نشي کولی ارایشګری جوړ کړي. خی میرمن به څه وکړي؟ مجبوره چې خیر ټول کړي، مجبوره خپل یتیم خپل صغیر خرڅ کړي او وکولی شي یو دوه درې ورځې دوی د خپل کور مړې پی جوړ کړي. یعنی نو ته سره حکومت شوې.
مننه اغلی اکبری. پینځه شپږ لسیزې مخکې په افغانستان کې کوم مونږ وویو چې مثلا ځینې حساسیتونه به وو، ځینو کسانو ځینو کورنیو جرأت نه کاوه چې خپلې نجونې خپلې لوڼې په مکتبونو کې یا پوهنتونونو ته ولیږي، شاملې کړي. ښایي یو څه به دا خبره دقیقه وه، مګر اوس یعنی شپږ لسیزې وروسته د دې خبرې منل یو څه غیر منطقي ښکاري. زه غواړم ستاسو نظر او په همدې موضوع د اغلی ولی نظر هم واخلم. خدا شپه یو اوریدونکی لرو، له دې اوریدونکي نه اورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا د داز محق د پروګرام اوریدونکو ته خپل نظر وایست.
بلی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ اول مو نوم وایست او بیا مو خپل خبرې وکړئ.
اجي توخي مستاج دایني اوریدم کوي د زابل ولایت شاجیل ولسوالیسکا.
اجي صاحب خره غلاست
او تاسو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم، او خاصه تم د تخنیک په چارو کې محترم روشن صاحب.
مننه.
نو براسو خپل نظر باور کو یو او دوی پښتني د منو خلرو موږ خو په خپل په واري واري باندې ویلې دي چې موږ د افغانستان د وګړي په حیث کې یو ملت دی، وګړي په حیث دا غواړو چې زموږ په ملک کې تعلیم پر مخ لاړ شي، ولو که عصري وي که دیني وي، خو بیا هم دیني خواته پر مخ ځي، د ښځو پر مخ هم خلاص ده، او عصري او دیني خو نو د نارینه وو پر مخ دواړه باندې خلاص دي. خو موږ د دې طرفداري سه تعلیم خلاصي او ښځې او مکاتب او خپلو مکتبو ته ولاړې شي او پوهنتونو ته ولاړې شي. خو موږ دا چورت وهو چې د ټولو اسلامي ممالکو چې یوازې په پاکستان کې دا غونډه جوړه شوه، دا خپل مقاصد لري، یوازې داسې هم نه ده چې دوی د افغانستان د ښځو له غمه مړ دي، ځکه دا افغانستان د اسلامي امارت سره روابط او اړیکې خراب دي. دا هم د دې د پاره یو سرنشت ورکی وای دی، ګور مکتبونه بند کړي دي، جهانیانی سره پر راغونډ کړي دي، دې کورښتیا د افغانستان د غم مړی دی، د زموږ ماجر نزوري دی، د زموږ پر مخ باندې لارې خلاصې کړي، زموږ اقتصاد ډېر اروخ کړي. نو دا یو متل دی وای چې د خدای د پاره موږ نه نسی. نو دې تمشا کده نه لرو،
اجي صاحب د اسلام آباد په غونډه کې خو یوازې د پاکستان استاد خبرې ونه کړې، هلته خو د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي خبرې وکړې، د مختلفو هیوادونو استاد د غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د دینجونو تعلیم ته اجازه ورکړل شي او د خځو کار ته د اجازه ورکړل شي.
خدا سے هغه ځای جوړ شي او دې د دونه مساری پر غاړه راوښو په د مسکنات کې چې سره یستانی له پورو ډک دي موږ په دې کې دغه له سده د خلک سره راغون کړو او موږ له د سودمنه بولو چې خارجان پر طالبان باندې فشار نشي راوړای. هغه د دلیل ورته وایي وایسته زما په ملک سم زه پیژم شدینی پیژم وطن می پیژم خلک می پیژم زه ولی ستا په داخلي چارو کې کار نه لرم ستا بلوڅان ولی نه خوشاله کوي ولی چې نه خوشاله کوي ولی د خلکو اقتصاد نه جوړوي و نور اسلامي نړۍ ته هم دغه وایي. هغه وایي وایي په ملګرو ملتو کې تاسې نماینده خوشې نه ولی د محترم پایز په نامه هغه ته ووایاست هغه دې په افغانستان کې مکتبونه خلاص کړي هغه هلته د چارې په لاس کې دي د افغانستان نماینده بلل کېږي تاسو په نامه نو هغه ته دې ووایي دی زموږ په مکتبو سه طالبان دغه دلیل ورته وایي او په فشار ګټ هم نه کوي تر دې دا سودمنه ده زموږ د مشوره یا پوښتنه ده چې د افغانستان مخور خلک سپین ږیري سره راټول چې دا ښځې د دې پر ځای چې دوی غیبتونه او بد الفاظ په رادیو ګانو کې وایي دا یوه نفه نه لري ګټه نه لري مخورې ښځې دې راولاړې سي را دي سي افغانستان ته یو څو خلک سپین ږیري دې د ځان ملګري کې ور دي سي واقعي دلایل دې ورسره ووایي په پوچو په سکنځاو باندې لا دا کیسه خرابېږي لا درنیږي طالبان ودي ته نه دي جوړ سي په فشار باندې طالبان د فشار خلک نه دي امریکایانو فشار کوم سر نه کوي چې نو د روغې جوړې له لارې د خبرو له لارې نو څه خبره ده چې دا کار وسی.
د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو حاجی صاحب توخی او چې د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې برخه واخیسته مخکې لدې چې اغه نور پښتون ته ورشو نو تاسو ورستاسو مینی اکبری کده حاجی صاحب توخی د سرګندونو ته تاسو ځواب وایست.
مننه تکل صاحب د توخی صاحب یو موضوع ته اشاره وکړه چې میرمن رازی په تلویزیون کې نه غیبت کوي او دا خبره وروره د غیبت نه ده که ام دغه میرمن نه وي په دې درې کلونو په دې درې نیم کلونو کې چې ام دغه میرمن او ام دغه رسنوی لاله نه سمره خدمت وکړو سمره غږ اوچت کړو سمره د افغانستان د میرمنو او د ټول ملت د غستونزې راجوت کړي او ونړیوالو ته وروخوتل چې په موږ دغه بد حالت شروع ده. دغه مرا کدغه میرمنو دغه ورونو دغه رسنوی د فعالیت نه کولای نو نن ورځ په افغانستان لدی لا بدتر وي. دا چې موږ نن ورځ ناست یو په یو موضوع باندې بحث کوو دغه رنگ راوړي هیڅ کله دا سینه د چکوما حساب په ټلویزیونونو کې یاد خوین دی ورونه کوي دا برنګ نه راوړي. او بل دا چې دوی یادونه دي ته هم وکړه ته کل سیب چې مثلا امدغه اسری علوم دي چې زمونږ هیواته یو انجینر روزي همدغه اسری علوم دي چې یو ډاکټر روزي یو مالی مروزي سید زنویم دینی ذکرې ما هم کړی ټول خواندي لدینی ذکرو څخه تیر شوی یو بیا اسری علوم خو لیکن دا څه نه کیږي چې موږ په کلونو کلونو باید دینی ذکرې نه بلکې اسری علوم ته هم ضرورت ده زمونږ اساسي ضرورت ده.
مننه ال اغلی ولی نه به هم لند وورو د خبرونه پورسته یو دقیقو کیو ک امکان ولري چې د خبرې ډېر لند لند کوچې څو نور مسایل دي چې په هغه باندې هم بس وکړو. د خغلی توخی خبرو باندې اغلی ولی تاسو څه دی ویلو لري؟
بالکل زه لرم فلاند به وایم چې شغلی توخی دوه نقطو ته اشاره وکړل. یو دا چې فرضاً مهمه ماته دا چې نو کوم وخت لاندې دا خبر وکم چې طالبان د خلکو خبره نه مني په دې کې دا کې کافي هغه رښتیا هم د چا خبره نه مني او غوډي اصلا د سیاستو د پالیسی د پر راغلي نه دي غوډي د ملت او د وطن په دغه يرغمل کړی نه دي چې د چا خبره ومني. او بل دا چې فرضاً موږ څخه هغه اخیری وسیله چې یا رادیو ده یا ټلویزیون دی او یا خواله رسنۍ دي دا هم موږ لاس نیو خپل چې په دې خاطر چې طالبان د چا خبره مني نه دا به نور هم ظلم او نور به هم جبر مننه.
لطاسه نه مننه. مینه اکبری، برته مغه لمړی موضوع ته ورزو. 15 شپږ لسیز مخکې په افغانستان کې هوندزو ته دنجونو د شمولیت بهیر ډیر اسانه وو، او بیا چا ورسته هم مخالفت نه دی ورسره کړی. په دې منځ کې څه پیښ شول چې ټولنه دومره پر شا لاړه، یا دغه سیستم دومره پر شا ولاړ چې دنجونو د ښوونځي مسله د نجونو د زده کړو چې یو اساسي حق دی په داسې یوه جړه غوټه باندې بدله شوې ده؟
تکل صاحب وایي صحیح ده، حقیقت ویل خري، خو لیکن دغه حقیقت ویل تر خري. د طالبانو د خپل د دوی ترمنځ رقم ډلې دي، دا یوه ډله، دوه ډلې، درې ډلې نه دي، لس دولس ډلې دي چې دا خپل په منځ کې اتفاق نه لري، جوړ جاړی نه لري. نو دوی ځکه امرساني یو بهانه ګرځولې ده. او بل دا چې د زده کړو موضوعات 15 لسیزې مخکې هم همدغه سیسو کسنګ چې عمران خان اوس ویلي دي چې دا کلتوري وسایل دې ته اشاره کړې ده، شاید هغه وخت وو، خو لیکن اوس د هغه موضوعات وخت نه ده. اوس دا 15 لسیزې هغه تیرې شوې، اوس چې دا زمونږ په افغانستان کې خلک په عصري علومو باندې سنبال ځوانان، سنبال خلک وو، نو زمونږه بالکل د کلتور تعلیم دا بالکل ډیر لوی موضوع ده په دې لسیزه کې، په دې اوسنی وخت کې. خو دا د طالبانو کومې کړنې چې د تعلیم په ضد باندې دي، د افغانو میرمنو، د افغانستان د نوي نسل په ضد باندې، دا په دوی باندې تپل شوي چې دوی راځي په افغانستان کې عملي کوي. زه فکر د کوم دا دوی په خپل خوخه باندې وي، شاید د همدغه ځینې هیوادونو له خوا یې چې هغه نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي تر څو دوی د وسایطو له هر شتمنۍ څخه ګټه واخلي.
مننه. د خبرونه تر پایه پورې یوازې و اته دقیقې لرو. کدا خبرې سره راون غاړو په دې باندې چې اوس څه په کار دي، څه کولای شو، کوم میکانیزمونه طالبان دې ته اړولی شي چې د نړیوالې غوښتنې او دغه غوښتنې چې د اسلام آباد په غونډه کې وشوي دا ومني، او عملاً نجونو ته اجازه ورکړي، ښځو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي او کار وکړي. لومړی میرمن ولی، له تاسو
دا چې اوس موږ څه کول پکار دي، یعنی موږ اکرام په ډېر خوار او ذلیل او په ډېر سخت او حاد حالت کې یو، مخصوصا د نجونو د تعلیم په عرصه کې. دا چې دوی وهڅوي یا راو دغه کو قناعت ورکو چې دوی دغه مکتبونه د هر پالیسی په اساس چې تړلې دي، د هر اجنډا په اساس چې تړلې دي، د هر دوشخي خارجي استخباراتي وظیفه په اساس چې تړلې دي، دا باید د افغان ملت د نجات په خاطر کدی یو سلنه افغانیت هم په خپل یا پښتونیت په خپل وینه کې ولري، دوی باید دا کار ونه کړي چې ملت فرزند چې تاسو اوس ظلم مجبور کوي، دا یو خبره ده. مګر په دا غره کم په دا پالیسیانو فرزند تاسو زموږ د سوز ژوند د سلونو کلونو د پاره وشاته اچوي، و وګوري له سلونو کلونو د پاره د د د د منځيانو د غلامانو د مریانو په دغه کې پرجیف کې راولي. نو دا ډیر غټه ګناه ده، دا زما په نظر کدی د ګناه او تعداد د غولري اكيد ولري باید په دغه ورته ثابت شي چې دا کار څه لاس واخسته.
اغلی ولی او بخې مخکله دي چې تاسو خپل خبره لاندې تکمیل کړئ. خغلی توخي مخ یادونه وکړه چې یو ډله خځې دی راشي او د طالبانو له مشرانو سره دی وویني، او د خوانځیو د خلاصون مسله د ورسره یاد کی، دا یو ولاره د حل
تر اوسه خدای ثابت شوی د چپدار تیرو ترنیمو کلونو کې چې دوی ته فرزان شزه د شوز د هيئت په شکل راغلي دي، یا فرزان د افغان دیاسپورا ټیم د اروپا څخه ټول څو دي ورغلي دي، د شوز په شمول البته هغه شوز مخصوصا د دوی سره خبرې کړې دي، یې سره کم نتیجې نه دور کړې. په دا خاطر داس معلومه شو لکه الته یو د ټول فعالیتونه، ټول خبرې او ټول راشدار شي چې یو سیاچاله سره کیږي، یو تور د غاردی او دغه کې د سیاستونو دوی صدروي او پر خلکو یې عملي کوي. فرضاً موږ تاسو په یاد چې میرمن محبوبه سراج ورکړه، او ودوی چې د خپل پوړن یې ورته ونیوي، ودوی ته چې دغه د نجونو مکتبونه خلاص کړي، دا هیڅ رقم دغه نه لري، دلیل نه لري، هیڅ رقم تشریح تاسو نه سیو کولای چې دا مو ولي بند کړی دي. په انفرادي شکل ودوی ته دا وړاندیز نه سیو دي، په ګروپي شکل سیو دي، په د باندې کې فرضاً د باندې په بهر مملکتو کې د ټیمونو د خاص خودی ته د غسیو په خپل وطن کې خلک ورغلي خبرې ورسره کوي دي. دا هیڅ وخت هیڅ رقم نتیجه نه دور کړي، متاسفانه.
څه شی نتیجه ورکوي؟
فعلا خو هغه اسباب او ابزار چې د افغانانو کفر زم په دیاسپورا کې دی یا په داخل کې د وطن دی هغه ابزار چې موږ په لاس کې دی هغه ته دوی هیڅ رقم احترام نه لري. نو یعنی واخیان اوس موږ په بیخي او نهیلي حالت کې یو. دا چې څه نتیجه ورکوي زه هم شي کولای شم چې ووایم، مګر ذهن او انساني منطق اجازه نه راکوي چې ووایم، چې موږ د طالب په مقابل کې انساني منطق کار نه کوي.
مننه. مینې اکبری، ستاسو په نظر څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟
تکل صاحب، مخکې مو ډېره ښه پوښتنه له میرمن ولی څخه وکړه. طالبان هغه حکومت چې دوی حتی په یو ځانګړي بحث کې یا په مرکو کې یو میرمن چې نتا قوي دوی نه زغملی نشي، دوی نه غواړي چې یو خبریاله وي له دوی څخه پوښتنه وکړي، دوی بالکل په هغه برنامو کې نه کینی. دوی به څنګه د یو ډلې میرمنو سره چې د افغان میرمنو په نمایندګۍ ورشي له دوی سره خبرې وکړي؟ یو څه ډیر جالب دی چې بالکل موږ ټولو ته پوښتنه را پیدا کړي، کله چې د ګاونډیو هیوادونو میرمنې په لوس سر په خلاص ویښتو باندې ورزي له دوی سره کینی، بحثونه کوي، په ډیرو مسایلو خبرې کوي، همدغه متقي همدغه نور ورته حاضریږي، په مخندا سره بدرقه کوي، خو لیکن ته په خپل هیواد په میرمنو باندې بې راضي ظلم او زیاتی کوي، دا مونږ ته ډیر زیات د پوښتنې ځای ده. او بل دا چې څه په کار دي، تکل صاحب، یوازینی څه چې په کار ده د دې مظلوم ملت زور خو پرې ونه رسېدو. یوازینی څوک چې کولای شي د طالبانو دغه شوم هدف چې کوم دا خراب کړي او دوی ته یو مثبت رنګ وروبخي او دا هر څه چې سرچپه دي سر راستی کړي نړیواله ټولنه ده. دا مسؤلیتونه ټول راځي تر نړیوالې ټولنې او هغه د بشري حقوقو سازمانونه چې دي، دوی کو غواړي په یو مثبت تګلاره واقعا صادقانه وغواړي ته عملی بڼه ورکړي، هغوی کولای شي چې په دې کې یو رنګ راوړي.
مننه. یوازې څو شېبې لرو د خبرونې تر پایه پورې. زه یو پوښتنه کوم، هغه دواړو تاسو اغلو ته متوجه ده، بیا هم په همدغه مسله کې، هغه دا ده چې اقتصادي بندیزونه نتیجه نه ورکوي په دې خاطر چې زیان عام خلکو ته رسیږي، خو په عین حال کې دا خطر هم رامنځته کوي چې افغانستان له اوږدمهاله انزوا سره مخامخ شي. کلند راته وایاست چې مشخصا نړیواله ټولنه او افغانان هغوی چې د طالبانو له پالیسیو سره موافق نه دي، څه کولای شي؟ لاند که یوه دقیقه کې تاسو لمړی اغلی ولی او بیا تاسو اغلی اکبری راته وایست.
مننه.
نو طالبان چې کوم دي واقعا د دوی په مقابل کې او ملت کومګ اوس دا دې طرح چې مثلا ملت دی پاسېږي د دوی په دې کړنو کې، ملت بیچاره خو ډیر غا ګوچت کړنو، بیا هم بار بار امدا میرمن امدا زوانان وو هل شول وډه بول شول زندانونو ته لاړل، مړې او ژوندې ورک شو. نو د دې برخه کې نه پوهیږي سړی څه وایي. نو یوازې د حل لاره یوازې څه چې څه کولای شي او چې نتیجه ورکړي دوی کړنه رنگ راوړي، اغه نړیواله ټولنه ده، بیا هم وایم د بشري حقوقو سازمانونه دي. نو متاسفانه نور ملت ته دی وسط و نشته پکې چې طالبان په مقابل کې ونګيږي او څه وکړي.
اغه ولی تاسو یو دقیقه کې
د مېرمن اکبری په خبرو په ادامه باندې وایم چې واقعا موږ ستاسې ملت موږ ستاسې دومره ذلیل کړي، دومره تر فشار لاندې راوستلي چې یعنې واقعا اوس په هیڅ رقم وسیله موږ په لاس کې نه لرو، هیڅ رقم حرکت دوی په مقابل کې نه کیږي. نو صرف یو معجزې ته به منتظر شو.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو د د زما حق د پروګرام اوریده په دې خبرونه کې تاسو په ورستیو د اوس چې مور سره خبرې کولې د خځو د حقونو فعاله غلی ولی او همدارس د بشري حقونو بل فعاله او ژورنالیسټه مینا اکبری و. ل دې مخکې د خبرونه په لومړی برخه کې د اسلامي هیوادونو د خزینه علماو د کمیټې غړي نظیفه جلالی و چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کانفرنس د پریکرو او د شنبې او یک شنبې په ورځو د دې سازمان د غونډې په اړه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې و، د دې غونډې د پریکرو او خبرو په اړه خپل نظر شریکاو. لتا سو مننه چې د خبرونې تمو تر پایه غوښنیو.
تربل خبرونه خچاره.